السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوې. لای وو لاسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو کوربایم، نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي. په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو په ګډون زیاتره هوادونو په اسرائیلو د ایران برید غندلې. پاکستان کې ورستیو بارانونو بیلابیلو پیښو کې اوویش کسان وجل شوي او حکومت د خیبر ضلع په تیرا کې په ځنګلونو وهلو بندیز لګولې. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو په ګډون زیاتره هوادونو په اسرائیلو د ایران پراخه او بې مثال برید غندلې دی او پاکستان ویل چې په منځني ختیځ کې روان وضعیت اندېښمن کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې ایران د اپریل په 14 نه وخت په اسرائیلو په پراخه کچه د بې پیلټ الوتکو توغندیو بې مثال بریدونه کړي. هغه توغندي د اپریل په 14 سهار 2 بجې د اسرائیلو هوایی حریم ته داخل شول، خو دغه هواد هوایی دفاعي نظام یې مخونی وله. د برید پر مهال د بیت المقدس په اسمان کې لوی چاودنې وشوې او درنا سراغونه لیدل کېدل. اسرائیلي چارواکو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسیدو او د یوې وکلانې ماشومې د شدید زخمي کېدو رپورت ورکړي. اسرائیل ویل دي چې د ایران له 200 څخه د زیاتو بې پیلټ الوتکو توغندیو چې په کیس باندې لاس کروز میزایلونه هم شامل وو حمله کړی ده. د حمله لږ سات وروسته د اسرائیلو وزیر اعظم د دفتر په ایکس پاڼه په بیان کې ویل شوی چې بنیامین نتنیاهو په تل ابیب کې له جنگي کابینې سره غونډه کړې. د وزیر اعظم د دفتر څخه وروسته خبر شوی بیان کې راغلی چې نتنیاهو د امنیتي کابینې او جنگي کابینې تر غونډې وروسته له امریکایي ولسمشر جو بایدن سره ټلیفوني خبرې هم کړې. د ایران پوځ دا وکړي چې په بریدونو کې ټول اهداف ترلاسه کړي او په بریا یې سر تر رسولي. د ایران د پوځ مشر برید جنرال محمد باقری په سرکاري ټلویزیون په وینا کې اسرائیلو ته خبرداري ورکړه چې جواب د نو ورکوي کنه نو د تهران خبرګون به د نننې شپې له پوځي اقدام ډیر لوی وي. د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف په هیواد کې د ورستیو بارانونو پر مهال په بیلابیلو پیښو کې په مر ژوبلې او مالی زیان خفګان ښودلې ده. په داسې حال کې ده چې د اپریل 14 او 12 راهیسې په بلوچستان، خیبر پختونخوا او پنجاب کې د سختو بارانونو پر مهال د تندرونو پریوتو، کمرونو او کورونو نړېدو او په نورو پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه ویشت تنه وجل شوي او تر 15 زیات ژوبل شوي دي. د وزیر اعظم دفتر نن په ایکس پاڼه بیان کې ویلي شهباز شریف چارواکو ته لارښوونه کړې چې جوبلو ته د هر ډول طبي اسانتیاوې ورکړي. په پیښور کې د خیبر پختونخوا د ژغورنې او مرستندویا چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند بلال فیضی نن مشال لیډیو ته ویل چې د بارانونو پر مهال په چترال، بونیر او سوات کې په بیلابیلو پیښو کې د دریو ماشومانو په ګډون څلور تنه وجل شوي او نه ژوبل دي. نوموړی وایي د بارانونو له وجې په ځینو خوړونو کې سیلابونه راغلي. په بلوچستان کې د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې صوبایي ادارې پرون په بیان کې ویلي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د ورښتونو پر مهال په بیلابیلو پیښو کې د یوې ښځې او درېو ماشومانو په ګډون شپږ تنه مړه شوي او یو ژوبل شوی دی. دا راز د پاکستان رسنۍ وایي چې په پنجاب کې د ورښتونو پر مهال په بیلابیلو پیښو کې 11 کسان وجل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د موسمیاتو محکمې بیا د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه د هیواد په زیاتره برخو کې بعد بارانونو د لړۍ تر 15 اپریل دوامدار وي. د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې په لری پرته سیمه تیرا کې په ځنګلونو وهلو بندیز لګولې. د یادې ادارې مشر شکیل خان پر مشال لړیو ته ویل چې تر څو په تیرا کې د سرکاري قوانینو مطابق کمیټې نوی جوړه شوې نو تر هغه په انفرادي توګه چاته د لرګو د استعمال اجازه نه ورکول کیږي. دی وای
زمنګا دغه چې دی مشران دی یا زمنګا مالکان دی اغا تر د وسه په یو ځکه ماغه کمیټي منګل جوړ نه کړه او منګل کمیټي را نه کړه چې منګا اغه نوټیفای کو او د دې ځنګل د خپل چونکی مالکان دی نو د خپل ځنګل په خپل اختیار وکي.
بلخوا د تیرا د تاجر یونین مشر شیر محمد اپریدی پر مشال لري تو ویل چې باید انتظامیا د پریکړه واپس واخلي. تاسو د مشال لري خبرونه اورئ. په پاکستان کې د حکومت مخالفه شپږو ګوندونو اتحاد ویلي چې هیڅ چاته د اساسي قانون څخه د سرغړونې اجازه نه ورکوي. پرون په پښین او چمن کې د ولسی غونډې پر مهال د حکومت مخالفه شپږ ګوندیز اتحاد مشران ویلي چې د هر هغه چا پر ضد به ودرېږي چې د پاکستان د آئین سرغړونه کوي او یا زیان ورته رسوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان چکزي په مشرۍ دغه اتحاد غوښتنه وکړه چې د 8 فروری د انتخاباتو نتیجې د انتخاباتي کمیشن د 15 فارم په اساس اعلان شي او په چمن کې په ډیورنډ کرخه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد روان پر لټ غوښتنې ومنل شي. د تحفظ آئین پاکستان په نوم د اتحاد کې تحریک انصاف، بلوچستان نیشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین او جماعت اسلامي ګوندونه شامل دي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټي ویلي چې کوم سیاسي جماعتونه د ازل په انتخاباتو کې د ناکامۍ سره مخ شوي نو هغوی په احتجاجونو لاس پورې کړي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن هم له وړاندې د 8 فروری په انتخاباتو کې د درغلیو تورنه رد کړي دي. او د روسي وی خپلواکي رسنۍ داسې اسناد راغونډ کړي چې لمخې دوه کاله مخکې په یوکرين د روس د بشپړ برید لپاره رئیس تر 500 زیات روسي پوځیان وجل شوی او ویل کیږي چې لږونه زر نور اهم امړه دي. میډیا زونا چې له بی بی سی د خبرونو په بنیاد په جګړه کې د روس د تلفاتو په اړه معلومات راغونډوي په خپل وروستي تازه ریپورت کې ویل چې د 2022 کال له فروری راهیسې په جګړه کې د روس 50,401 عسكر وجل شوی دي. د میډیا زونا په وینا د وجل شو سرتیرو د پلرنیو ټاټوبو او میش ځایونو د شمیر په اساس د ثبت شو معلوماتو لمخه تر دا مهال د 15,000 څخه ډیر روسي سرتیري مړ شوی دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د پاکستان په شمول د نړۍ زیاتره هیوادونو او ملګرو ملتونو په اسرائیل د ایران د برید په اړه خبرګون سرګند کړي. د حماس پر ضد د اسرائیلي عملیاتو پر مهال ایران د برید ولې کړي؟
ایران هیڅ کله د تصور ونه چې ایران د غزي د ولس لپاره په دې حمله کړی یا په عراق اسرائیل حمله کړی. دا یو بیل مسله ده.
پاکستان کې ورسته یو بارانونو له شلو زیات کسان وجلی. په خیبر پښتونخوا کې د مار روبل په اړه د ژغورنې ادارې چارواکي وایي
مختلف واقعاتو کې سلور کسان مړ شوی دي، هغه کې درې ماشومان او یو سړی شامل دي او تقریبا 9 پورې چې دي نو خلک زخمیان دي.
د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل به کورشه او خلکو د ډاکور کړي چې غوښتنه یې ونه منل شو نو پراخ احتجاج به پیل کړي. دوی څه غواړي؟
میز حکومت دا پیل چې میز د زر نظر کول شوال ته پاس کو، ځکه چې حکومت میز ته بار بار دا خبره کوي چې په شوال کې امن نشته، شوال کې هر نه دی، او دا خبره بالکل دروځینې ده.
د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او په ځینو سیمو کې د سیلابونو راوتلو خبرداري ورکړې ده. او په نورستان ولایت کې د ماشومانو د زده کړو لپاره د یوې خیریه ادارې په هلو ځلو مهم خبرو. یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، ایران بیگانه وخت په اسرائیل د میزایلو او بی پیلټ الوتکو یا ډرون بریدونه وکړل چې د ریپورټونو تر مخه یې شمیر خوښه 300 تر رسیدي. خو اسرائیلي چارواکو ویلي چې ټوله حمله یې ناکامه کړې دي. اسرائیل د ملګرو ملتونو له امنیت شورا نه اغوختي چې د منځني ختیځ د دیش خړې د جاج اخیستلو لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. بلخوا د نړۍ بیلابیلو هیوادونو او تنظیمونو د بیگانه یو بریدونو غندنه کړې ده. پاکستان هم په دغه تړاو بیان خپور کړی دی. په دې حق له تفصیل د انیس اجمل ریپورت کې اورو.
د ایران لخوا په اسرائیلو د بیگانی هوایی برید په اړه د بیلابیلو هیوادونو او د سازمانونو د مشرانو غبرګونونه مخې ته راغلي دي. تر برید وروسته د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپل لومړني غبرګون کې نن په خپل ایکس پاڼه د بریا ژمنه کړې او هوایی برید ته په اشاره لیکلي چې دوی حمله ناکامه کړې او په شریکه به بریا ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ د اسرائیل چارواکو د ملګرو ملتونو له امنیتي شورا غوښتي چې د برید په اړه د بحث لپاره هم نن یوه بیړنۍ غونډه راوغواړي. په همدې حال کې پاکستان هم په منځني ختیځ کې په وضعیت سخته اندېښنه خولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن ایران په ایکس پانا په بیان کې ویلي چې اسلام آباد لمیاشت راهیسی په سیمه کې د مخالفتونو او دشمنیو د پراختیا مخنیوي او په غزې تړنګ کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ضرورت ټینګار کوو. په بیان کې په جوته په اسرائیل د ایرانی او ډرون الوتکو توغندیو د برید یادونه نه ده شوې، خو وایي چې تازه پرمختګونه د ډیپلوماسۍ د ناکامه کېدو د پایلو څرګندونه کوي. په بیان کې د اسرائیلو نوم نه دی یاد شوی، خو په کې له ټولو خواوو څخه د زغم اغیستو او د ترنګلتیا کمولو په لورې د اقدام کولو غوښتنه شوې ده. دغسې د امریکا ولسمشر جو بایډن هوډ خبرې چې د منځني ختیځ د وضعیت بحثولو او حملې ته په غمغږیتوب سره د ځواب ورکولو لپاره د متحدینو غونډه ورغواړي. نوموړي د اسرائیلو له وزیر اعظم نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړي، وروسته یې په واشنگټن کې له خبریالانو سره په خبرو کې د امریکا لخوا د اسرائیل په ملاتړ بیا ټینګار کړی.
موږ د اسرائیل دفاع ته ژمن یو، موږ به د اسرائیل ملاتړ کوو، موږ به له اسرائیل سره په دفاع کې مرسته کوو او ایران به بریالی نسی.
د دې ترڅنګ د برتانیا وزیر اعظم ریشی سوناک د ایران لخوا د اسرائیلو حمله یو بې پروا عمل بللې ده. دغه سي د روپای ټولنې مشر اورسلا ون دیر لین په ایکس پانا د یو ښکارا او ناقابل جواز عمل یاد کړی دی. د روپای ټولنې لوړپوړي ډیپلوماټ جوزف بورل بیا د برید په کلکه غندلې او ویلې دي چې دا منلو وړ نه دی او د سیمې امنیت ته یو جدي ګواښ دی. پینې حال کې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتریش له ټولو خواوو د آرام اوسېدو غوښتنه کړې، ویلې دي چې په وار وار یې په دې خبره ټینګار کړی چې نه هم یوه سیمه او نه نړۍ د یو بل جنگ توان لري. ایران د اپریل په 14مه ناوخته په اسرائیلو په پراخه کچه د بې پایلټ الوتکو او توغندیو بېساري بریدونه کړي دي. دغه توغندي د اپریل په 14مه سهار وختي 2 بجې د اسرائیلو هوایي حریم ته ننوتل، خو د اسرائیلو هوایي دفاعي نظام یې مخه ونیوله. نن سهار په 2 بجو د بیت المقدس په اسمان کې لوی چاودنې او د رڼا څراغونه ولیدل شو. له دې وروسته اسرائیلي چارواکو د اسرائیلو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسیدو او د یوې 1 کلنې ماشومې د شدید زخم کېدو رپورټ ورکړ. ایران د بریدونه لاغ رستو کړي چې د هرمز په تنګي کې یې له اسرائیلو سره تړلې یوه کښتۍ نیولې چې په منځني ختیځ کې یې د پراخې جګړې ویره پیدا کړې ده. له دې وړاندې د اپریل په لومړۍ نیټه د شام په پلازمینه د مش کې د ایران په کونسلګرۍ د اسرائیلو په مبینه هوایي برید کې د ایران د اسلامي انقلاب ساتندویانو د قدس سواک د یو کمانډان جنرال محمد رضا زاهدی په ګډون ولوړپوړي چارواکي وژل شوي وو. ایران تر هغه وروسته د غچ اخیستو ګواښ کړی و، خو اسرائیلو د برید په اړه له تفسیري کولو ډډه کړې وه. د برید په داسې حال کې شوي چې د غزې په تلانګه کې د جګړې د دوام او په شام کې د برید په اړه ایران او لویدیز ترمنس ترنګلتیا زیاته شوې ده.
تاسو د انیس اجمل پر رپورٹ کې په اسرائیل د ایران د بریدونو او په دغه تړاو د نړیوالو غبرګونونو په حق لا رپورٹ واوریده. دا چې حملو او ممکنه نتیجو ته د چارو پوهان په کوم نظر ګوري، زمنګ همکار عبدالحی کاکړ د ایرانی چارو له پوه ډاکټر عیسا ستانگزی سره مرکه کړې او د حمله په اړه یې د هغه نظر پوښتلې ده.
دا واقعا د بدلانه پیچومه دی، یعنی لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیما په اسرائیل برید کېږي. دا په سیمه کې یوه لویه خبره ده که داسې تبعات ولري. سوریه کې د ایران په قونسلګرۍ له حملې وروسته ایران دا غبرګون ته اړتیا درلوده، ځکه چې هغه نیابتي کسانو د ایران چې په سیمه کې ستا د اسرائیلو په خلاف عملیات کوي یا په جنگ بوخت دي، د دغه حملې ته جواب نه سو ویلی. نو ایران د خپل عزت لپاره، د لپاره چې خپل هغه وقار وساتي، دغسې حملې ته اړتیا درلوده. فکر کوم چې تر دې زیات ایران د نور پر وړاندې د نور اقدامات دور اقدامات هیله نه لري، نه غواړي چې په لوی جنگ کې دا گیر سي.
هم دا پښتنه ما کوله ډاکټر صاحب، تاسو ولې چې ایران ځان دا غنلې زده مجبور دی چې د غبرګون وایي د مشک سي کومه حمله شوی و، خو اوس چې کوم غبرګونونه راځي د امریکا له خوا زاده روپای ټولن له خوا غه تبن د ایران ضد یا د حمله غندي، ویره په خلکو کې عمومي توګه په نړیواله کچه که پاکستان کې دي که افغانستان کې دي که په نورو سیمو کې دي دا ویره لري چې داسې به سیمه بیا په یو پراخ جنگ واوړي. ستاسو په فکر داسې یو امکان شته؟
یوه خبره باید هیره نه کړي موږ ولسونه چې ایران هیڅکله داسې تصور ونیسي چې ایران د غزې د ولس لپاره په دې حمله کړې ده یا په عراق په اسرائیلو حمله کړې ده. دا یو بېله مسله ده چې کله موږ خبرې کوو نو دلته د دوو طاقتونو خبره کوو، دلته د غزې د ولس خبره استعمال نه شته. او بل دا ده چې ایران په دې پوهېږي چې تر دې زیات وس نه لري چې په اسرائیلو حمله وکړي، ځکه چې د اسرائیلو نه تنها خپل اسرائیل بلکې د اسرائیلو متحدین چې کوم دي لکه امریکا لویدیز هیوادونه حتی په عربي هیوادو کې ډېر زیات متحدین لري. تاسو په خپل چې عمان نه حتی ویل چې دومره خاورې کار هر څه د اسرائیلو په خوا توغول کېږي یا راځي موږ له منځه وړو. او په دغه درې سوه توغندیو کې هم حتی تاسو ولیدل چې ډېر کم محدود توغندي د اوسپنیز ډال نه تیر شوي دي یا په هدف لګېدلي دي یا نه لګېدلي دي او هېڅ خاص مرجوب نه درلوده. د اسرائیلي رسپانو په حواله یوازې یوه عرب نجلۍ چې اسرائیلي عرب نجلۍ چې زخمي شوې ده بل نور تبعات نه درلودل. نو په دې شي ایران پیږي، زه فکر نه کوم چې ایران له دې وړاندې بل اقدام وکړي.
ډاکټر عیسی ستانکزی صاحب، دی کې چې کوم خبرګون د اسرائیل لخوا ځخه راغلی دی او اسرائیل وایي چې دوی دغه برید چې دی دا ناکامه کړی دی او دا د دوی یو ستراتیژیک بریا ده، نو آیا اسرائیل چې د غزې په لحاظ باندې څومره ور باندې انتقاد کړي یا متحدینو به ور باندې تنقید کولی، له هغه پلاوه ځخه د اسرائیل لپاره دغه څومره په ګټه یا تاوان تمامېږي؟
اصلا دا د اسرائیلو په ګټه تمامه سو دا حمله، ځکه چې تاسو ګورئ په میاستو جګړې اوسو په غزې کې او غزا ډېره محدوده سیمه ده، خو اسرائیل هغه اهداف استلودل په غوښته کامیاب نه شوه. او په زمین کې حتی امریکا چې د اسرائیلو لوی متحد ده په اسرائیلو غږ کړی چې اور بند کړي. نو زه فکر کوم د ایران دغه حمله په یو شکل د غزې د عملیاتو لپاره یو توجیه هم کېدای شي، یو اسرائیل یو داسې یو نړیوال تور ښودلی شي چې موږ دغسې یو دښمن لرو او اسرائیل دغسې یو دفاع لپاره دا حق لري چې په غزې کې عملیات وکړي. در حال چې د غزې ولس په ډېر بد حالت کې ده، ایران په دې وخت کې باید دا حمله نه وای کړې. د ډیرو کارپوهانو په باور دا نه یوازې چې د فلسطین ولس مرسته نه کوي بلکې په تاوان هم کې دي. تمام څخه د اسرائیل اقدامات چې کوم هلته کېږي هغه توجیه کېږي.
دا وو د ایرانی چارو پوه ډاکټر عیسی استانکزی چې زمونږ د همکار عبدالحی کاکړ سره یې د ایران لخوا په اسرائیل د شوی بریدونو په حق لا تفصیل شریک.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستا سلا سرسای لا زیات اسان شي.
د مشال رادیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا په شمول په پنجاب او بلوچستان کې روانو بارانونو لښلو زیات کسان مړ کړي او ګڼ نور یې ژوبل کړي دي. دا راز د ورستیو بارانونو یو شمېر ودانیو، سړکونو او پلونو ته هم زیان اړولی دی او په بیلابیلو غریزو سیمو کې د ځمکې ښویېدو له وجې لارې هم بندې شوې دي. حکومتي او د ژغورنې ادارې چارواکي وایي چې د هر ډول مرستو لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي او د لارو خلاصولو عملیات یې هم شروع کړې دي. تفصیل له پیښور زمونږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د تر دروازه پورې تر لاسه شوی سرکاري د ژغورنې ادارې معلوماتو تر مخه زیاتره پیښې د چتونو راپریوتو، آسماني بجلی غورځېدو او ګاډو او د ځمکې خیدو له وجې رامغته شوې دي. خیبر پښتونخوا کې تر دې دمه مرګ جوبله او مالی زیان څومره شوی دی؟ نو صوبه کې د ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی مشال لیډو ته وایي.
د اوسني بارانونو نه په خیبر پښتونخوا په مختلف اضلاعو چترال، لوور، بنیر، سوات په دې ځینو کې مختلف واقعاتو کې سلور کسان شوی دی، آگے کی درے معشومان او یو سڑے شامل دے او تقریبا نہ ہو پورے چدے نو خلق زخمیان دی، دغه سے 15 نہ زیاد کورونا چدے نو اغه پک ڈیمیج شوی دی، مختلف رابطہ پلونا یا چکم کچا پلونا او اغم پک را پریوتی دی، فلش فلڈ چدے نو اغه ډیر را غلی دی، دغه سے مختلف ایمرجنسی ریسکیو 1122 په مختلف واقعاتو کې دا خلق او طبی امداد هم ورکړي دي. بعض د نو سمشته دے چې پاغه باندې کار شروع دے چې مستقل بنیادونو باندې دا روډونه چې دینو هغه مکمل کولاو شي.
دا چې اغزمن زلو او سیمو کې داخل کو امدادي کاروانه پسر روان دي او کملاره چې دزمکه خیدو یا د پولیسو ماتدو لوجه بند شي وي دي، نو تل کې سوسورت حال دي. نو د قدرتۍ په دونو د نظم اداري یا پی ډی ایم ای وین شہزاد احمد مشال لیډو توای
دا ځانی او مالی نقصانات برادر ګوس چترال، سوات او باجاوړ کې مخې ته راغلي دي. د سره سره ګوس چترال کی شوی باران او لینڈ سلائڈنگ لکبلا زیادہ زینوں کی سڑکوں نہ ہوم بند شوی ہوں کم چی متعلقہ اداروں اور ضلع انتظامی مسلسل کوششوں سرا اس ٹریفک دپارا بحال شوی دی او زینی سڑکوں نہ کلاول دپارا ہم پر ہنگامی بنیادوں حل ضلع روانی دی. دین علاوہ پی ڈی ایم ایل اڑخا متاثرہ ضلع دپارا امدادی سامان ہم لے گلے شوی دے چترال دپارا 200 خیمے ہم دا پی ڈی ایم ای دا ویئر ہاؤس نہ روان کھڑے شوی دی. پی ڈی ایم ای متعلقہ ادارے اور امدادی ٹیموں نہ مسلسل پر رابطہ کی دی او امدادی کاروانو کی مصروف دی. عوام د سکه قسمه بد پیخ اطلاع زمون هیلپ لائن یو او 00 باندې هم ورکو ریشی
د دمنه چه دی نوړان د هم پنه یشتم او درویشتم مارچ شوی باران نو خیبر پختونخوا کې د زنانه او ماجمانه په شمول تر لسو کسان وجل او نه جو بل کړي وو، مالیزیا نه هم اړولې وو. د موسمیات محکمې تر مخه د بارانونو د لړۍ با تر 15 اپریل د ملک زیاتره برخو کې دوامدار وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د بلوچستان په زیاتره برخو کې د بارانونو لړۍ له تیرو درې ورځو راهیسې روانه ده چې له وجې شپږ کسان مړه او ځینې نور ژوبل شوي دي. په صوبه کې له قدرتي آفتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای په خبره چې د اوسني بارانونو څخه نه یوازې فصلونو ته زیان رسیدلی بلکې د صوبې په ځینو برخو کې روډونه هم اوبه وړي دي چې له وجې یې د خلکو تګ راتګ متاثره شوی. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی امر کړی دی چې د ناوړه حالت د مخنیوي لپاره د پی ډی ایم ای د ضلع چارواکو سره په ګډه اغیزمنو سیمو ته ګړندي ګامونه پورته کړي. تفصیل له کوټې زمونږ خبريال ایوب ترین راکوي.
په کوټه کې د ناوړه وضع د مخنیوي ادارې پروفیشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي یا پی ډی ایم ای له لوري د اپریل په 13 نیټه په خبر شوی یو ریپورت کې ویل شوی دی چې د یوې میرمنې او دوو ماشومانو په ګډون شپږ کسان د بارانو له امله مړه او یو بل کس ټپي شوی دی. په دې رپورت کې زیاته شوې ده چې زیاتره مرګونه د باران پر مهال د آسماني بجلی یا برېښنا د رایل کېدو له امله رامنځته شوې دي. په دوی کې یو کس د پښین په منځري کې، دوه کسان په ډېره بوکټي کې، دوه ماشومان په سوراب کې او دغه ډول یوه میرمن په لورلای کې مړه شوې ده. د دې آسماني بجلی له امله یو کس زخمي شوی دی. بل پلو ته د صوبې په زیاترو برخو کې د باران او ځای پر ځای ژلۍ ورېدلې ده چې له امله یې وځینو فصلو بیا په خاصه توګه د غنمو ترڅنګ پیاز، انګور او د سیبو باغو ته زیان اوښتی دی. دغه ډول د پښین پر ډب کراس اوبو پول وړی دی چې لامل د برشور او توبه ککړی لاره د پښین بازار سره بنده شوې ده. د دې ترڅنګ په زیارت کې د غر د نړېدو له امله د زیارت او کوټ ترمنځ سړک هم بند دی چې له امله د خلکو په تګ راتګ کې ستونزې زیاتې شوې دي. دلته د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي و پی ډی ایم ته امر کړی دی چې هغه د بارانو څخه په اغیزمنو سیمو کې د مرستو کار چسپانه کړي. نوموړي تیره ورځ په کوټه کې د پی ډی ایم ای د دفتر دوره وکړه او هلته د ټولو افسرانو او کارکوونکو رخصتیانې ختم کړې او دوی یې په عاجله توګه وکار ته رابللې دي. وروسته د پی ډی ایم ای د ویاند له لورې په خپور سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د کوټ په نوي کلي کې سیلابي اوبه و کورو ته داخلې سوي وې. د غذای څخه خلک ایستلي او د کورو څخه د اوبو د ایستلو کار روان کړی دی. دلته په کوټه کې د موسم شونکي دفتر وینا ده چې د باران دا لړۍ به د اپریل تر 15 نیټې پورې د بلوچستان په زیاترو برخو کې روانه وي، چې له امله د صوبایي حکومت لخوا خلکو ته امر سوی دی چې هغه د بېله څه اړتیا پر غټو سړکان لوی سفر نه کوي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامگل زروار رکت خدای بنده.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل به کور شوی خلک وای ک حکومت د دوی د غوښتنو په منلو کې نور ځنډ وکړو پراخ احتجاج به پیل کړي. دوی وای حکومت دې د دوی د واپسۍ لپاره یو سم پلان جوړ کړي او عملی دی کړي. د دې نه علاوه دوی د خپل سیمو د سړکونو او د بجلی نظام د بیرته بحالۍ غوښتنه هم کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وای له وسلوالو څخه د شوال په بشپړه توګه د پاکولو چارې روان دي او زر ده چې خلک یې ورستانه شي. عمر وزیر مو په نور حال خبروي.
د شوال اوسیدونکي وای چې د لسو کالونو نه بے کوره کېدو باوجود هم حکومت دوی کډوال نه دی حساب کړي او نه ورته هیڅ مرسته ورکړي. شوال د بکا خیل، ګربس، کابل خیل او جانی خیلو قبیلو پلارانه ټټو به دی چې د دوی په وینا د شوال دو میسایل نه لرلو په وجه حکومت دوی د مرستو هم محروم کړل. دوی وایي چې د خپلې سیمې دو میسایل اخیستو لپاره یې هم په وار وار احتجاجونه او جرګې وکړې خو حکومت یې په غوښتنو هیڅ غور نه کړی. د شوالو اوسیدونکي ریاض کابل خیل وایي چې نوره دې د سیمې د صفه کولو په بهانه دوی واپسی نه ځنډوي، خپل سیمو ته واپسی غواړي.
میز حکومت دا اپیل دا چې موږ د زر نظر خپل شول ته واپس کو، ځکه چې حکومت موږ ته بار بار دا خبره کوي چې په شول کې امن نشته، شول کې لیر نه دی، خو دا خبره بالکل دروغجنې ده. مو په خپل سترګو ولدل دی غټ په وخت کې چې خپل کرکټ نه کوله، بهشي دې بدونه په کیسه کې نه وي. موږ سره د هر قانوني ظلم نشي، ځکه چې شول په دوه طرفه خراب شو، یو زر به عذاب خراب کو، بل پر دې خال کې خراب کو، ټول به نه پر امه بندو خړل. موږ ته د زر نظر دی په تاریخ روکو، میز د په امن طریقا سره شول ته واپس کو، کنه میز مجبور یی چې احتجاج وکي روډینا باندې.
د شوال یو بل سیدون کې ملک ولی ولاوی چې د شوال واپسی او د شوال دو مثال خستو لپاره ټوله قانوني تقاضه پوره کړي خو حکومت یې په غوښتنو غور نه کړی.
تحصیل شول خلک در په در خاورې په سر ګرځي، کیم دای ټی پی زه مراحت وی دغه نه د تحصیل شول خلک نه محروم دی. د نر تند زمیا په دغه شفاف پته روغلې دو چې مشته د تحصیل شول لو چې کوم شناخت ای اغه رکو کورټ فیصله په قاعده کړی دو د میز وطن په یورینا بند وسیم چې کیم د کورې کوشل ای لارګای دی اغه په قاعده نور علاقې ته منتقل شو اغه غلا شو. نو میز د فیصله کړی دو چې کچیره مشتره حکومت ماتو ادغ جوتینا ونوې تو نومیږي بقاعده د ګربز په مقام باندې روډ بنداوی.
د شوالو سیدونکو دغه شکایتونو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر منظور افریدی نو پوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د شوال خلکو واپسی لپاره د شوال د کلیر کولو یا صفه کولو عمل دوام لري، څنګه هم چې حالات سم شي د دوی واپسی به پیلوي. د دغو خلکو د میسایل او شناختی کارډ باندې د شوال ادرس لیکلو په اړه هم خبرې روانې دي. ضرب عذاب عملیاتونه لکونو خلک به کوره شوی ول چې د حکومت په وینا اوس د ټولو سیمو خلک ستانه شوی خو شوال تحصیل ټول او د تاخیلو نیمایی خلق لا هم بیکوره دی. دوی وای چې نور د په هیلو بهانو په وخت نه تیروي، که وپسې یې نه پیلوي نو پراخ احتجاجونه پیلوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو په ګډون زیاترو هیوادونو په اسرائیلو د ایران برید غندلې، او پاکستان ویل چې په منځني ختیځ کې روان وضعیت اندېښمن کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې ایران د اپریل په 14 ناوخته په اسرائیلو پراخه د بې پیلټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. اسرائیلي چارواکو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسیدو او د یوې وکلنې ماشومې د شدید زخمي کېدو رپورټ ورکړی. اسرائیل ویل چې د ایران حمله یې ناکامه کړې، خو ایران وایي چې بریدونه یې بریالي وو. د پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف په هواد کې د بارانونو پر مهال په ویلابیرو پیخو کې په مر جوړ له مالی زیان خپګان خوده لري. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل 11 او 12 رئیس په بلوچستان، خیبر پختونخوا او پنجاب کې د سختو بارانونو پر مهال د تندرونو پریوتو، کمرونو او کورونو نړیدو او په نورو پیخو کې د خزو او ماشومانو په ګډون لګ تر لګه وېشتنه وجل شوی او 15 نور جوړل دي. د وزیر اعظم دفتر نن په ایکسپانډ په بیان کې ویلي شهباز شریف چارواکو ته لارښوونه کړې چې جوبلو ته د هر ډول طبي اسانتیاوې ورسوي. د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې په لرې پرته سیمه تیرا کې په ځنګلونو وهلو بندیز لګولې. د دغه ادارې مشر شکیل خان پرون مشال لیډیو ته ویلي چې تر څو په تیرا کې د سرکاري قوانینو مطابق کمیټې نوي جوړه شوې، نو تر هغې په انفرادي توګه چاته د لرګو د استعمال اجازه نه ورکول کیږي. بلخوا د تیرا د تاجر یونین مشر شیر محمد اپریدی مشال لیډیو ته ویلي چې باید انتظامیه دا فیصله واپس واخلي. او په پاکستان کې حکومت مخالف شپږو غوندونو اتحاد ویلي چې هیڅ چاته له اساسي قانون څخه د سرکړونې اجازه نه ورکوي. پرون په پښین او چمن کې د ولسی غونډې پر مهال د حکومت مخالف شپږو غوندیز اتحاد مشران ویلي چې د هر هغه چا پر ضد به ودرېږي چې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون سرکړونه کوي. بلخوا د پاکستان د بلوچستان اعلی وزیر امیر سرفراز بوکټي ویلي چې کوم سیاسي جماعتونه د ازل په انتخاباتو کې د ناکامۍ سره مخ شوي، نو هغوی په احتجاجونو لاس پورې کړي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید، او ورزو اوس د ریپورتونو په لور. د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو وړاندوینه کړې، او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې ده. پرون په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو زیاتره کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي، او لږ تر لږه درې تنه یې په اورزګان کې مړ کړي هم دي. تفصیل د اسمت ساروان ریپورت کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له درنو ورشتونو وروسته سیلونو مرشوبلي او ډیر مالی تاوانونه اړولې دي. پرون د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې سیل درې ماشومان مړ کړل. د کابل بامیان لارې د پروان ولایت په شینواري ولسوالۍ کې د سیل له کبله بند شوه، خو وروسته ځایي چارواکو وویل چې لارې بیرته پرانیستې ده. د دې ولسوالۍ په څو سیمو کې سیلونه بهیدلې دي. د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ په باباجي سیمه کې د تندر د لویدو له کبله یو تن مړ او درې نور ژوبل شول. پر دې سربیره د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له شدید ورښت وروسته سیلونو د خلکو ډېری کرنیز ځمکې لاندې کړې.
غنمان کوشه پایمانه کې او زراعتي ځمکې را چپک
زراتیم زکی ډی وی ورل دا مانده دی کوریان دمو قسمیټی بدنی وی دا دمو خسر وی ول و شی لانی دی پاده و تم رو زراتیم زو کو نور شروع کړل دا غنی مدا دی
کاده د اسره شفاقه مذکر ایو ول پر بعد کو کاردا یار مدا غته تکړه د ټوک ټوک د سلام
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې هوایي ځواک د شاولی کوټ ولسوالۍ د دهلې بند په شاوخوا کې درې تنه له سیل ژغورلې دي. د سیلونو په پنشیر کې هم خلکو ته مالی تاوانونه اړولي، خو تر دې دمه د تلفاتو خبر یوازې له اروزګان ولایت څخه ورکړی شوی دی. د دې ځای اوسیدونکي وایي
وروره پرون یو دانه دغه دزمر لوی مانده یو دانه الک راوړی د جرلس کالو او پرون مازګار بیا بل انجلۍ راوړی و هغه مړه و خوره کې پرون یو بل سړی راوړی و رود راوړی مړ و.
زما نوم قدرت الله د سپت خار د کلي اوسېدونکی. ځانونه خو له موږ ته وله چې ډېر ورسوله ده په سرایو اوبه ننوتلې ده د ماندو اوبه رالې ده په سرایو ننوتلې هلته مځکې مې یوړلې شنه شنه کښتونه دي چپکۍ او مې رلیو لاندې کړل مې چپکۍ سمبلاسه پسې وړي.
زما نوم حاجي مچې ولا دی د سفید خار د کلي اوسېدونکی. تاوان بیا نه زه دی درتوان زه اوس دکن تاوان به درتوان چې سرای نه نړولي چې سرای ته اوبه ننوتلې دي پلونه یې نړولي دي زموږ آبا چې مځکې وړي دي چې زموږ د مځکو سیل ته وکې چې دا وشه نړوي یا د سارې سر نړولي دي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه هم په ټولو څلور دیش ولایتونو کې د ورشتونو تالندی او برښنا او همدارس سیلونو اټکل کړی دی. د دې ادارې پر اساس د ورشت اندازه به په بیلابیلو سیمو کې له 15 ملي مترو تر 70 ملي مترو پورې وي. همدارس د سالنګ د لوړو په شمول په ځینو سیمو کې له 15 تر 40 سانتي مترو پورې د واوري وړاندوینه شوې ده. په افغانستان کې د شمې لوبړې دوه میاشتې وچې تیر شوې، خو د هوت له پایله تر اوسه پورې پر لپسې ورشتونه کیږي. د روان حمل په اتمه سیلونو په فاریاب، سریپل او ننګرهار ولایتونو کې د سرو مال ډېر تاوانونه واړول او سلګونه کورونه ویجاړ کړل.
د مشال ریډیو خبرونه کې هم د افغانستان یو بل ریپورت ورزو په نورستان ولایت کې اکثره ماشومان د زده کړو نه به برخې دي او د کورونای لغړو سره په درنو کارونو بوخت دي. خو د واک په نوم ایوي مرستندوی ادارې د دې ولایت په کلیوالو سیمو کې د دوستانه ماحول په نوم دوستانه محل په نوم د زده کړو ټولګي پرانستې دي. دا ټولنه وایي تر دې مهاله یې درې نیم زره ماشومان له درنو کارونو ګرځولي او په زده کړو یې بوخت کړی دي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د افغانستان په ختیځ کې نورستان یو غرنۍ ولایت دی چې په تیرو کلونو کې پکې د بدمنۍ له امله د بیرغونې تر څنګ په تعلیمي برخه کې هم پاملرنه نه وه شوې. په دغه ولایت کې اکثره ماشومان د خپلو کورنیو لغړو سره له غرونو څخه د لرګیو راوړلو په کروندو کې د کار کولو او په نورو درندو کارونو بوخت دي. د یاد ولایت د چارواکو د معلوماتو له مخې په نورستان ولایت کې 15 د ماشومان په درندو کارونو بوخت دي، خو د واک په نوم یوې مرستندوی ادارې له درندو کارونو څخه د ماشومانو د راګرځولو هڅې پیل کړي او په کلیوالو سیمو کې ورته د دوستانه ټولګیو په نوم د زده کړو تر څنګ د لوبو اسانتیاوي هم برابروي. د واک مرستندوی ټولنې استازي وایي چې دوی چې په کومه سیمه کې دوستانه ټولګي پرانیزي د همغه سیمې استادان هم ورته پر دندو ګماري. د نورستان مرکز پارون تسیرمه په یو غرنی کلی کې د دوستانه ټولګي یو تن استاد ریاض الله وایي
مخکې داسې و چې دلته ماشومانو بیکاره ګرځېدل او درسونه صحیح منظم نه و. یو دوستانه محل باندې یو صنف موږ ته منظور کړی دی، ریاضي، ضربي زبانی، صورتونه دا شیونه زده کوي.
د زیاورمان په نوم یو بل تن ښوونکی وایي چې دا ټولګي د ماشومانو د رسمي زده کړو لپاره زمينه جوړوي.
اولی هغه کوم زده کړې چې دي دوی هلته حاصلوي، نو د دې ذهنونه په دې سره چې د یو آینده لپاره ښه آمادګي نیسي.
هغه ماشومان چې له درندو کارونو راګرځول شوي او په دوستانه ټولګي کې پر زده کړو بوخت شوي خوښي څرګندوي. دوه تنه یې وایي
موږ مخکې اسې اوسګار په کوڅو کې ګرځېدو، اوس صنفونه جوړ شوي دي، موږ درس یو دیني درس هم یادو، حساب هم یادو او لوبې هم کوو.
کوڅو کې ګرځېدو کبان داسې شیان به موږ نه، اوس چې موږ شپې ته راځو موږ لوبې حرام ژوند کوو.
ځای خلک هم د دا ډول پروګرامونو پلي کول د سیمې لپاره ګټور بولي او زیاتوي چې د خاري سیمو په سیر دي د دوی ماشومانو ته هم د زده کړو زمینې برابرې کړی شي. د زکیه په نوم یوه میرمن وایي د واک په نوم د مرستندوی ادارې مسؤلین وایي چې په نورستان ولایت کې 3,500 ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړې دي، خو ځایي اوسیدونکي له نورو مرستندویو ادارو هم غواړي چې د تعلیم تر څنګ دي ورته په بیلابیلو برخو کې رغنیزې پروژې پیل کړي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان سپریم کورټ بعد اپریل په 9 د خپل اخیستل شوی نوټس یا سوموټو لاندې د هغه لیک اوریدنه کوي چې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو لخوا لیکل شوی دی. د اسلام آباد های کورټ ججانو په دغه لیک کې په استخباراتي ادارو تور لګولی چې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي، د خپلې خوښې فیصلو کولو لپاره په دوی فشار راوړي. خو سپریم کورټ یو جج چیف جسټس یحیی افریدی د بینک نه د جدا کېدو فیصله کړې ده او د لیک اوریدنې د های کورټ په انتظامی خپلواکۍ کې لاسوهنه بللې ده. حکومت د ججانو د لیک د پلټنو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی و، خو د کمیشن مشر پخوانی چیف جسټس تصدق حسین جنالی د کمیشن د مشري کولو نه انکار وکړ. ځینې وکیلانو، سیاسي ګوند تحریک انصاف، د سپریم کورټ نه د دې مسلې په خپل اندې د نوټس اخیستو فل کورټ را بللو غوښتنه کوله. تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ یو جج جسټس یحیا افریدی د خا بینک نه جدا کېدو فیصله کړې ده چې د اسلام آباد های کورټ ججانو لخوا لیکل شوی خط اوریدنه کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیږلي خط کې په استخباراتي درو تور لګولی دی چې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپلې خوښې فیصلې ترلاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې او کسیزه بینچ په 3 اپریل د اسخود نوټس لاندې د دغه خط اوریدنه وکړه چې د سپریم کورټ په یوټیوب چینل او ویب سایټ نیغ په نیغه خپره شوه. بله اوریدنه به د روانې میاشتې په 9 نیټه کیږي. په پېښور کې د ډار ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه د جسټس یحیی افریدی د پریکړې په حق لګول چې دا معامله اوس له قانوني او آئینی زیاته سیاسي رنګ لري، ځکه چې د هایکورټ دغه ججان د تحریک انصاف د بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان خلاف د مقدمو اوریدنه کوي او تحریک انصاف ته دوی لخوا لګېدل شوو تورنو د پلټنو لپاره د فل کورټ غوښتنه کوي. د پدې اړه د مشال لټو پښتنه داسې ځواب کړه،
دا هغه غي سپریم جوډیشل کونسل ته لیکلی وو آیو آئینی باډی ده، نو په کار بیا دای چې چومغه په دې حق لباندې وګوري چې څه کیسه ده. دا وطنانو کم بینچ ته بظاهرت کاری داسې چې پارٹی ته باور کې داسې لګي چې ځینی ججان صاحبان چې دی هغه پی ٹی آئی ورته په شک په نظر باندې ګوري، نو په کار هو خیر داسې نه ده، ځکه چې سینئر ججان دي زیات تر دی کې هی ته پکې دی شي چې په دې باندې یو دغه چې دی کې یو سینئر جج جسټس منیب صاحب په بینچ کې نشته، دریم نمبر جج دی په سپریم کورټ کې او زیات تاثر دی چې هغه دا پی ٹی آئی والا په لګ باور زیات کوي.
د های کورټ د ججانو د خط لیکلو نه پس د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسی د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدل کړي وو. حکومت د ججانو لخوا لګول شوو تورنو د پلټنو لپاره د ریټایر چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ کې د یو کمیشن جوړولو اعلان کړی وو، خو هغه د کمیشن د مشرۍ کولو نه معذرت وکړو او تر 300 زیاتو وکیلانو چیف جسټس قاضي فایز عیسی نه د خود نوټس اخیستو غوښتنه وکړه. قانون پوه او د خیبر پختونخوا د بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه وایي چې د جسټس حیا افریدی د بینچ جوړ کېدو نه پس به هم د سپریم کورټ په اوریدنه ډېر اثر نه پرېوځي. د په دې حق له مشال رډیو ته وویل،
د های کورټ ججز دا په کار وو چې کله دې ته دا انټرفیرنس احساس شو یا چا وکړو دیو نه د کنټمپټ آف کورټ نوټس ورکړی وي، که فرض کې دې پرشر نشي سسټین کولی په کار چې دی ریزاین کړی وي. جسټس یحیی په دې ګراوند باندې ریکیوزل کو هغه وی چې های کورټ سره ډېر واسط اختیارات دي د کنټمپټ آف کورټ، نو دا بنچ جوړېدل یا دې کې د پروسیډنګ سکول یا دا چې دا بېمانی دی، لکه بیا به اوس د بنچ څه کیږي؟ نو د بنچ دا کیږي چې سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ چې کوم راغی 2023 دا غي د لاندې دا د سینئر ججز د 3 ججز د کمیټي اختیار دی، دی بنچ ریکنسټیټیوټ کولی هم شي د جسټس جسٹس یحییٰ نہ بغیر چکم بینچ دے نو اغم دا پروسیڈ کولی شی او کفرس کا ججز نور اویلیبل پی اسلام آباد کے پرنسپل سیٹ کی نو غی پکی ام شامل ہولی
په کوټه کې قانون پو او تجزیه‌نگار همایون کسیو ډکیټ وچ د اسلام آباد های کورټ ته ججانو د خط په حواله په عدلیه کې دننه هم اختلافات دي او ټول ججان په یو خوله نه دي. د پدې اړه د مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
بیا یې فردی صاحب پر دې بنیاد باندې ځان جلا کړی دی. هغوی دا پر ایډمنسٹریټیو سطح باندې باید ډیل شوی وای. بس دا دی چې د خپل ذهن ښکاره کړي دا چې فیصله آلریډي د ذهن رالی چې د فکر څه دی په دا کیس کې. نو خو فی الحال په دا هکله جوډیشری کنفیوز ښکاري. واضح فکری ہمانگی نہ لری تو دعوی چھ ایڈمنسٹریٹو سطح دی اسی چوک سنگ دی اسی اصل کی ہائی کورٹ خپل ذمہ واری نے در سر کڑی ہائی کورٹ دسی نو چھ ہائی کورٹ محتاج ہو سپریم کورٹ شام خا سپریم کورٹ خط لکھ دی خپلم کاروائی کولے سو
دریام اپریل چې سپریم کورٹ کوم بینچ اوردنه کړو په خغه کې د چیف جسټس قاضی فیض احسان علاوه جسټس سید منصور علی شاه جسټس احیا اپریدی جسټس جمال خان مندوخیل جسټس اطر من الله جسټس مسرت هلالی او جسټس نعیم اختر افغان شامل وو. بینچ په دې اړه د وکیلانو د تنظیمونو نه هم مشورې غوښتې دي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے S H A A L R A D I O ولیک
د مشال ریډیو خبرونه لی. په پاکستان کې د حکومت مخالف شپږو ګوندونو اتحاد د 8 فروری عام انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد تحریک پیل کړی دی. د تحفظ آئین پاکستان په نوم د تحریک د اتحاد کې تحریک انصاف بلوچستان نیشنل پارټي منګل پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنی اتحاد کونسل مجلس وحدت المسلمین او جماعت اسلامي شامل دي. دوی د بلوچستان په پشین او چمن کې پرون جلسې وکړې ویل چې انتخاباتي درغلیو پر ضد تحریک د هیواد نورو برخو ته هم غځوي. خو د ټاکنو کمیشن د 8 فروری عام انتخابات شفافه او عادلانه ګرځولي. تفصیل زمونږ خبريال صمد شبنم راکوي.
د عین پاکستان تحفظ تر عنوان لاندې دې جلسې ته په خپله وینا کې د حکومت مخالف د شپږو ګوندونو اتحاد مشران ویلي دي د هر هغه چا په ضد به دوی درېږي څوک چې د عین یا اساسي قانون څخه سرغړونه کوي او یا زیان ورته رسوي. د ګرینډ الاینس په نوم د دغه شپږ ګوند ضد اتحاد مشرانو د اپریل په 14 په پښین او سرحدي ښار چمن کې د ولسي غونډو سره خپل تحریک پیل کړی چې نوم یې تحفظ عین پاکستان یا د پاکستان د اساسي قانون ساتنه کول دي. پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن او د تحفظ عین پاکستان د تحریک مشر محمود خان څخه ویل چې پاکستان د یو جمهوري ملک د جوړښت په خاطر به دوی هلې ځلې رواني وساتي.
د دې د قبضې د پاره د دنیا لندهر دلته جنگ جوړول غواړي. یو ور بیا د مسلمان د دنیا د مسلمان دانو د جنگ میدان جوړوي. پر واځي وای هر نه شاه سره جنگ نه کوم. مرد افغانستان سره جنگ نه غواړو، د هندستان سره جنگ نه غواړو، د ایران سره جنگ نه غواړو. په چمن د پرلت مطالبه به خامخا ولې په چاته خوند ورکوي، په چاته خوند نه ورکوي. په چمن د پرلت مطالبه نه روا دي، نه د پاکستان خلاف دي، نه د اسلام خلاف دي، نه د سړیتوب خلاف دي.
محمود خان څنګه دا پښتنه هم وکړه چې یو فوجي ډیکټیټر د بنظیر بوټو پر غوښتنه نظر کې سونه د دوی د کارکونکو په ضد ختمولای شي. نو بیا عمران خان په نه هم مئی څه داسې ګناه کړې ده چې لامل یې هغه او دغه جمعه تر ظلم لاندې راغلی دی. دې جلسې د پخپله وینا کې د پاکستان تحریک انصاف مرکزي جنرال سیکرټري عمر ایوب خان وویل چې د بلوچستان حکومت د پښین د جلسې د ناکامۍ لپاره ځای په ځای پولیس درولي وو. او دلته پښتنه دا ده چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه د چیش ویره لري، ځکه موږ خو یوازې د عین د تحفظ خبره کوو.
نن تاسو ته مبارکي درکوم چې پرون شپې زموږ لاس شوا او په هغه کې موږ د علاقې هغه مشر او د پاکستان هغه یو دروند سیاستدان خپل خپل مشر درغلی او د اتحاد هغه مشر موږ جوړ کړ او د هغو نامه د مهمان خان نه چټی شي. هغه تحریک هغه نوم دی تحریک تحفظ عین پاکستان. زما قبیله تاریخ قبیلانا موږ ټول تاریخانا یو او دې خاور موږ او دې خاور موږ
خاور سره زما مینه ده.
د افشین او چمن د جلسو څخه په خپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شیر افضل مروت وویل چې د چمن پر سرحدي پوله د پاسپورټ او ویزې شرط د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. هغه د بلوچستان پر ځوانانو غږ وکړی چې د حکومت په ضد پیل شوی د دې احتجاجي تحریک په دویم پړاو کې به دوی د پنجاب په جلسو کې په نره توګه برخه واخلي.
نگر پاکستان کے باہر کو مجھے گی خدا ضرورت ندری دا میڑا نے نشاخل تو جلد برتا ہو گئی نہ پنجاب کے بڑا سروز تیار ہو رہے جی برا سرزنت گئے جی برا بانے کو ٹکڑا اترا سہی جی برا بانے ڈیئر گیس گئی ہو پاکستان میرے اللہ پانی چکلا تو سر بن کا پھل اترے نہ پولیس نہ ادارے نہ حکومت
بلوچستان نیشنل ګوند مرکزی مشر سردار اختر منګل په خپل وینا کې وویل چې د صوبایي حکومت لخوا دغه یو څلور څلوېښت د ولس مخنیوي نس کولای او دغه ثبوت د پښین جلسه ده. تدوینې ورده چې د جلسې د مخنیوي په خاطر د پښیم مرستیال کمشنر د اپریل په 12مه نیټه په ټوله ضلع کې دفعه یو سلسلور سلویشت لګولی وو چې موخه د پنځو یا د هغه څخه زیات کسان پر یو ځای نسي راغونډېدلی او نه هم پر لوی سړکانو لاریون کولی سي. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي ویلي دي چې کوم سیاسي جماعتونه دا ځل په انتخاباتو کې د ناکامۍ سره مخ شوي دي نو هغو بې مقصده په احتجاج لاس پورې کړی دی. په کوټه کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلي بوکټي د 8 فروری په عام انتخاباتو کې د حزب اختلاف لخوا دا ټوله تورونه په کلکه سره رد کړل.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
په تیرا کې د ځنګل په وهلو او د فرنیچر په کاروبار بندیز لګول شوې ده. خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې چارواکو د اپریل په 14مه مشال رادیو ته ویلي چې د تیرا خلک دی اول د سرکاري قوانینو لاندې دوی سره کمیټي ریجستر کړي نو بیا دې په محدوده توګه د ځنګل وهلو او د لرګي نه د ګټې پورته کولو اجازه ترلاسه کړي. بلخوا د تیرا سوداګرانو اتحادیه ویلي دي چې د ځنګلونو محکمه د زر تر زره د فرنیچر په کاروبار او په یاد تحصیل کې دننه د لرګو یو ځای نه بل ځای ته په استولو بندیز ختم کړي. د ځنګلونو محکمې چارواکو ویلي چې اوس فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او په ټولو ضلعو کې به د ځنګلونو د انتظام قوانین عملي کیږي. تفصیل د فرهاد شینواری ناورو.
د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې مشر ډی اف او شکیل خان مشال ریډیو ته وایي چې تر څو په تیرا کې د سرکاري قوانینو مطابق کمیټې نوې جوړې شوې نو تر هغې په انفرادي توګه چا ته د لرګو د استعمال اجازه نشي ورکولای.
نو چې سو پوری هغه کمیټي منس کې نه راغلی نو د فرنیچر اجازت یا د لرګي اجازت محکمه جنگلات یا ډیسټریکټ اډمنستریشن یا بل ادارې د اچا سره اختیارات نشته بغیر دغه د مالکانو کمیټي نه. خو زمونږه دغه چې دی مشران دي یا زمونږه مالکان دي هغه تر د وسه په یو ځکه ماغه کمیټي مونږ له جوړه نکړه او مونږ له کمیټي را نکړه چې مونږه هغه نوټیفای کو او د دې ځنګل د خپل کی مالکان دی نو د خپل ځنګل په خپل اختیار وکي او خپل د ځنګل منیجمنت ته شروع کړل شي.
نو موږ وایو چې دغه ځنګلونو نه چې کوم آمدن راځي نو دا به د سرکار په نگرانۍ کې ټول مستحقو کسانو باندې وشل کیږي.
چې کوم آمدن را روان وي نو هغه آمدن به محکمه جنگلات په دغه کمیټي په واسطه پانی په ذریعہ باندې دا انشور کوي چې د اغه وی روپی چې الته څومره مالکانی چې اغه ته دغه د ورسی او تخپل مدن ورسی. نو د دغه د پاره زما اپیل د ټول خلکو نه چې تاسو را پاسه گی او زر تر زره د خپل کمیټیان جوړ کړي چې د فرنیچر مسله او یا د تیرا میدان نه یا د ځنګل نه چې کوم آمدن را روان دی چې د اغه د ټول قوم ته شروع شي.
د تیرا د تاجر یونین مشر شیر محمد پردای وای چې په کومه سیمه کې ځنګلونه وي نو هلته په کار نه دی چې په ځای ولس باندې د فرنیچر جوړولو او د دې نورو سیمو ته په لیږدولو باندې بندیز ولګي.
فرنیچر یې بند کړی دی او غیر قانوني بند کړی دی، د خپل خپل قانونه یې تجاوز کړی دی، د یې سره باقاعده ظلم دی. د یې سره چې کوم د سابقه چې کوم حکومت وو په وخت کې چې کوم لیټرېپ کې شوي دی، هغه د یې سره هم شته دی قانوني لیټرې چې هغه بالکل په ضلع خیبر کې کلو دی، او بله د فرنیچر په تمام پاکستان کې کلو دی. دغله په هر ځای کې چوره کوری گردی دا هنرمند دی و دوغلا باقاعده دو سالی لیف کیگی مدد وسه کیگی کوم لرگای نیولا رای نیمشینون نیر وڑا رای خلق کوون نیر وڑا رای.
په 2023 کې د 25 مایني بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د نورو ادارو ترڅنګ د ځنګلونو محکمه اختیار هم ورغځېدلای. د ځنګلونو محکمه چارواکي وای چې اوس به د سرکاري قوانینو لاندې ترې ځای ولستا په محدوده توګه د ځنګلونو وهلو او د فرنیچر جوړولو اجازه ورکوي. فرهاد شنوار مشال ریڈیو خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو د دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې له اپریل د 8 څخه په صوبه کې د هیلث پریوینټیو اکټ یا د ناروغیو نه د حفاظت قانون عملی کچې لمخې به اوس د وادن مخ کې د نکاح په وخت د تلسیمیا او هپټایټس سی معایناتو د ستاویزونه وړاندې کول لازمی وي. د صحت پوهان وایي چې د وینې د تلسیمیا ناروغي تر ټولو لوی وجه په خاندانونو کې ودونه دي. د دې قانون لمخې ک نکاحوان بغیر دغه ټیسټ نه نکاح وکړ نو 1000 روپۍ به جرمانه ورکوي او اجازه نامه به هم منسوخ کیږي. بلخوا د صوبې مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی وایي چې شریعت د دې اجازه ورکوي او باید ولس دا قانون ومني. تفصیل د مجید بابر ناورو.
د وینې د تلسیمیا ناروغۍ ضد غیر دولتي ادارو اتحادیې په حکومت غږ کړی چې زر تر دره دي تلسیمیا اکټ په عملي توګه نافذ کړي، ګنې په ټوله صوبه کې به احتجاج پیل کړي. د پاکستان د تلسیمیا فیډریشن د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر شهزاد راشد د اپریل په 14 مشال لیډیو ته وویل صوبایي سملای دا قانون په 2009 کال کې منظور کړی و، خو له بده مرغه له تیرو 14 کالو نه نافذ نه شو چې له وجې په زرګونو ماشومان د دې ناروغۍ سره اوس هم پیدا کیږي.
دامره مدوش ولا مونږ خپل هلې څلې کولې ګیو الحمدلله مختلف ریلیز پریس کانفرنسز مختلف ورک شاپس وغیرہ کو پاره کوم دا زموږ مطالبه چې امپلیمنٹیشن د شي هر ځله موږ دا شانته وای مبارل کا اوس هم دا د غور شنه بونګو مجبورن س احتجاج یا دا غب کول غواړي چې دا ماشومان نور د تلسیمیا نه پیدا کیږي او زموږ په دې ملک باندې د تلسیمیا برډن چې د نوغه نه پیدا کیږي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2009 میلادي کال کې د ناروغیو نه د حفاظت یا خیبر پختونخوا هیلث پریوینټیو اکټ منذور کړی و چې لمخې هر نکاح رجستر باندې به لازم وي چې د نکاح پر وخت د زلمی او ناوي د تلسیمیا او هپټایټس د معاینې تصدیق شوی دستاویز ترلاسه کوي. نکاحوان به دغه لزان سره تر 2 کالو پورې ساتي. د دغه قانون د یو بل شکل مخه کې د نکاح پر وخت دغه دستاویز نه بغیر نکاح وشو نو هغه نکاحو به 1000 روپۍ جرمانه ورکوي او لایسنس یا اجازه نامه به منسوخ کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی د اپریل په 14 مشال ریډیو ته وویل چې شریعت د نکاح پر وخت د داډول متعدی ناروغو د معاینو د دستاویز غوښتو په اړه هیڅ ممانعت نه دی کړی.
د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم د تلسیمیا متعلق دا قانون نافذ کوي یې نافذ کړلو چې دا یو داسې خطرناکه بیماری ده چې د دې وینې په ذریعه باندې دا خوریږي او اکثر د دې خاندانونو په منځ کې بهرل تجویز پکې دا دی مثلا چې د نکاح په وخت کې په کار ده چې د تلسیمیا ټیسټونه چې دي دا لازم شي. هیڅ قسمه قدغن رکاوټ نه شریعت په دې کې جوړوي، بلکې شریعت خود صحت د سمره چې د انساني جان د تحفظ لپاره سمره اقدامات دي او شریعت هغه ته ډیر لوی نظر کوي او ډیر لوی اهمیت ورکوي. نو شرانی استزاد نشتا او دا یو فیکټ دی تسلیمول پکار دی چې په دنیا کې ناشنا قسم امراض دی یا پخوا تشخیص نشو کې دی اوس تشخیص کیږي.
د تلیسیمیا فیډریشن آف پاکستان صوبائی چیئرمین ډاکټر شہزاد راشد وایي چې هر کال په پاکستان کې لشپګونا تر وزرو پورې ماشومان په تلیسیمیا ناروغۍ لدی وجي اخته پیدا کیږي چې په خاندانونو کې دا ناروغي شتون لري او بیا هم د خپلوانو مینس کې ودونه دوام لري. د دې په خبره کې د واده نه مخکې د هلک او جنۍ جینیاتي او د وینې معاینه وشي نو مخکې نه به معلومه شي. خو د نوموړي په خبره سور لسو کالو تیرېدو باوجود حکومت ړومبی خدا قانون د منظورېدو سره سم عملي نکړو او بل یې د نفاس په اړه سم میکانیزم نشته. خو د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر شوکت علي خان وایي چې دا سور لس کالۍ د دې قانون د نفاذ لپاره ډېرې هڅې وکړې. خو د نوموړي په خبره د دې د نفاذ بنیادي ذمواري د ضلع انتظامي ده.
انشاءاللہ او
د پاکستان د نفوسو او روغتیا د 2013 میلادي کال د سروي لمخې په پاکستان کې تر 300 میلیونو زیات کسان په دغه ناروغي اخته دي. دغه سروي لمخه هر کال په زرګونو ماشومان له دې ناروغي سره زیږي چې له وجې د ژوند اوسط شره تر 300 کالونه هم کم ده.
دا مشال ریډیو ده.